سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمله نه هوتن خپل ژوند له لاس ور کړی دی په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکی ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه میرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول په دوی کې دوه ورونه دي د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 1318 افغانان د وري په دیرشمه او یو دیرشمه د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته راوختل دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ته معرفي شوې دي د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونو د تراګري ډلې په سترګه ګوري د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسیدلې اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي لازادی رادیو خبرونه تغوغی است د امریکا د متحده ایالاتونو استاد یو جرګانند اوکراین اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نور متحدانو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي ل اوکراین سره د مرستې پر سر لمیاشتو رئیس جمهور غوښتونکو مخالفت کوي خو اوس یې یو موافقه تر رسیدلې چې رای ته سره کینی که موافقه تر لاسه شو ل اوکراین سره به 17.4 اتیا میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین د مرستې ته سخت ضرورت لري دا غونډه د واشنگتن په وخت ماسپخین 3 بجې پیلېږي کچیرته په د جرګه کې موافقه او شو پریکړه به مشرانو جرګه تراجی شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوی او ولسمشر بایدن ویلی چې دای به بیا سمدستی لاسلیک کړي او ورسته خبر ده چې د افغانستان او کویت د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې د درې په وړاندې مساوي شوې ده د آسیا د فوتسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوی ورځې مخکې خپل لومړی لوبه له ایران سره درې په یو ګول بایللې وه افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده د آسیا د فوتسال اتل ولې د اپریل په 18 د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوی چې د اپریل په 28 به پای لوبوي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو لته لوستلی شي سر مطلب مودای چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جنو د ذکر د ملي کمپاین یو دولس کسیزې پلاوي چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره خبرې کړې جنې څه وایي
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنو د ذکر په پار خبرې کوي نو هیله مند یم چې دا خبرې په مثبت پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوی دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي
ایران 15 افغانان اعدام کړی دی په دوی کې دوه ورونه دي راپورونه پاساس دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورون کی او پیرون کی وایي چې اقتصادي خنه ده
اتا دې عمرې جوړي پیسې موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو اول مطلب ته له یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین یو دولس کسیزه پلاوي چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللی او هلته لبیل ابلو طالب چارواکو سره د جنود د زده کړو په اړه خبرې کړې دي د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلی دي نو مړې وای د پلاوي د اپریل په 14 کابل ته رسیدلې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلی وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلې له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیز پلاوی د افغان جنود زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پریکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو لپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زماني قید کې خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا حد په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په اړه خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندي کړې. ډېرې ښځې له کار راګرځولې او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولې دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه ورسره نه مني.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه اورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقوقو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوی دي او یو په تبریز کې. د هول وحشوې پڼه چې د بشري حقوقو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې پر ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا به پڼه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبه پر ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبه په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خبر کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی شودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له عملې په ایران کې د درې کال په خوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر زیات شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستيال ډایرکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. نو موري زیاته کړه چې د انساني خواخوږي په بنیاد یوازې هغه ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړني درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواری په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستيال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړای چې له بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روختونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس ادروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات لی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلې راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت تا باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اوارای راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څو که پاکستان ته نشی تلای
وارنه بندی هډا ټکی دار افریدی چې مالکه کومه حالات کی عام مریض نشی راتلای شکر والا به کیند افریدی جاری لاجو ته نشی راتلای صبر کو الله تعالی ته صبر کو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال ناراضی
همدارنګ د مارچ په 9 نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوص پروفارمه جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي د پاکستان وفاقی حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو خوست هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه پینزاویا ځوانان د تبل پوانځي څخه فارغ شوې دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمی مرکزونو کې راځي د خپل 15 کلن علمی بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیون وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
سرارده چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل
لکه مونږ یو غداغه کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي نو لکه دا چپټرو سیستم لګ لګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخې د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شو په ټول افغانستان کې په هرو بهارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم هغه زموږ همسنفیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا ښځینهو ته همداره کم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي ماستری وکړي دکترا وکړي تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا خراغلاست وایم. مینا شریف هغه افغان کیسه لیکواله ده چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغلی. دا کیسه شین میلمستون نومیږي چې په خبرې د یوې کوچنۍ افغان جلۍ او یوې امریکایي خبریالې د اړیکې خواګه سرګندوي. میناوایی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې زکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکاري سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردن.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کانادا شورا لخوا د سږ کال ادبي جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 200 کیسو کې 9 غوړو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوړه او بیا لومړی مقام. خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړی وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډیره هڅول شوې ده.
دا ماته یو لوی خبره ده او زه وه څولم چې پراته لمان نور هم علاقه لري او دا چې نه یوازې دای قبول کړه بلکې زه وه څولم.
د مینې په خبره کوم کسانو چې دې سره په دې سیالي کې ګډون کړی ډېرې د سلیکوال و چې کتابونه یې چاپ شوې دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړي کیسه شین میلمستون نومیده چې نوموړی پاړه وایي.
د بوري یک دختره کسه کې
دا کیسه دی وی وړی انجلۍ پاړه ده چې پلاری په مزار شریف کې بهنه خبريالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبريالې میرمنې سره ملګری کیږي، له بازار ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي میرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
رابطه خوب دارند.
مینا وای دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلی اخیستي، خو دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي نه د افغانانو. نوموړی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډېر کم ویني،
ځوانان بسیار کم میبینند.
مینې تر اوسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه یو 14 میاشتنی و چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه. بیا په 2005 کال کې د ورزاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېر می دالو کا جگل نه ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور می دالو کړی وای جو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وربشو کابل ته په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ،
د هغه وخت راځي چې نظام بدل شوی د تیر په پارتله مارکیټونه ډیر خراب شوی دي. د زینتي او میولرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی دی. پلور کچه ټیټ شوی او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنیم بیخی می کاروبار ایلاک.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال راکه نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخی نشته. خلک ډیر نیالګینه اخلي، ځنه کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي.
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتي ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو سیدونکو محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل
زه هر کال دیو نو واخله تل لاسو 15 شپاګه ونی نالول میوي اوس سکل سره شمالي فارمونو ته ورغلم بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زمام خراب او سکل متاسفانه تر اوسه پر نیم توانیدل
د کابل خار یو بل اوسیدونکو افندی ویل
هتا دیو مړي جوړي پیسې مونږ لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي مونږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
په افغانستان کې هر کال د پسرلی د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي خو بلورونکو وایي په ورستۍ او څو کلونو کې په خوانې خوان نشته
ورزون نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شت لوبډل ترمنځ د غشي وشتنې سیالي د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالي لوبډلې ته نورو نغدي ډالې او یو سیرلای ورکړی دی په نورستان کې د پسرلی من یو اخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون غني دودیزي لوبې ترسره کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلی منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکو لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالې وستایل کیږي د تیرو کلونو په څیر سکال هم د پسرلی وختریزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یوشتلو ډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې یا د سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وي د پارون کلیوالي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی د ترسره شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارون مرکز کې پښکی کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غش لوبه یو وشتمنو ترمنز دا اختریز او د امنیت او سولې په نامه دا لوبي لاري ته چول شو یو د کلیوالو او د شورا د خوانه ودان په نوم باندې یو ټیم دا جام وګټل نورستان کې په سډیر نوم لري نو په سو ور سره نور نغدې نامات ورکړې شو نو
هغه وای ک چې هم چې پر لپسې باران د لوبو لیدلو ته د راتلونکو کسانو پشمیر به داغی زکړی و خو په هم لوبي په خ ډول او د امنیت په فضا کې تر سره شوی
پنځو پورې نور لوبیا مو یو د منډو لوبي او یو د غشي نخه اشتلو لوبو یو د غشي لری اشتلو لوبو یو د کانی ارتولو او وزنی کانی ارتولو لوبو او بل د سترګو پټولو سره یو صاحب پورې چې څوک ضروره سي دغه لوبي کلیوالو لی لوبي نورستان کې خصوصا د غشي لوبي مینوال ډیر دي نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوې اوس پای ته ورسیده
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت واکلان دی ملي رادیو تلویزیون هم په خپل فیسبوک پاڼه او واتس اپ ګروپ کې د دغلو بو پای ته رسیدلو او بریالي لوبډلې ته د ډالی ورکولو خبر نشر کړي دي د خلکو په وینا چې یا د لوبي ورته ل پیړیو په میراث پاتې دي او په تر سره کولو کې لیوی خو خپل دودونه ژوندۍ ساتي او لبل پلبي د ساتيري وسیله هم ده
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عبد المنان یخزای د زابل ولایت د شمرزول ول صالح صاحب تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ صلات چې دا چې کوم پیدا نه یو ځل څه جوړ کړی او څه د ولایت د پاره نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ول صالح مرکز لپاره څه دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو سلا بو د شام یولو نو ما مسول چې الله کول سره پیدا نه لور د دفاع ولایت خدای هله چې دغه دی ته ورغه دی جوړی کی او بل دلته دی من د کا کړي رسخت زمي او د عرامونو سیم دی د من د کا دیر سم متجرر سوی دی دا مو دې خواهش ده له بهر مې مفاتو څخه چې دلته راځل شي او راشي دا خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. په هلمند ولایت کې د سیلونو له امله نه هوتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په کجکی ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي چې یوې نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. په دې بیان کې راغلي د ګرشک په ولسوالۍ کې هم د یو کور د چت د چپه کېدو له امله دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بل لور ته د بامیان په دهن خشکک ښارګوټي کې د ورښتونو له کبله د یو کور چت نړېدلی چې له امله د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول، په دوی کې دوه ورونه دي. په راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستان شوي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. او د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن درې په وړاندې مساوي شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زیرو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسه سره مخ کیږي. په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته کاریدل ما او ډیر خو خصنه نیو وژ مان شش ورو کړی دا دوه درې کالو کې زمو سخت خرو کړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
پخې کې دی ام نشوم وړای حال ژر ش لاس را کواله
او ام د نوول جن نشم نه پیغه مسترګې نرانېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخ کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخ کال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سخ کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1419 شمسی کال راهیسی کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوي، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بخ دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او رسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شینډنډ، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندهجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلق خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړي دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا دېرش جریو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 د حمل د میاشتې په 14 نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1940 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبانو حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکي و، وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاوالی یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او وکاله د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري، حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهانده ګرځم. تاسې فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې نجونې او دوه هلکان دي. اخر مجبوره شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کړه ولیکم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرون شوم نه روز دوم پس
لومړی ورځ چې راووتم یو ورځ ورسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تیرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیې قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ دپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبانو حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اروا په هنوای چې ډیرای بیکور او د خپلوانو لمنې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیل وسوسې پیدا کیږي چې ورسته دا وسوسې په جوړ خپکان اوړي. دا چې معتادین معمولا لسړول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ سمرسته کولای شي، په دې اړه مو اروا په محمد ظاهر شم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې په اروا پوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغه تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لري کی او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي، خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکون کوي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلې دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د
خپلو راتلونکو ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغو موضوعاتو باندې فکر وکړي. هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکو ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې لخپل کورنۍ څخه لري وي، لخپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ذاتي کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ذاتي نور دی، بس دی، او دغه بس کوي. کچیر دغه خلق ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي. هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډیوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي. دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ته خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله پنځو کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشي مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې سو او د نشئی موادو د پیسو برابرولو لپاره غلا او تلاس واچوه. شکر الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې نشئی ډیر بدرنګ کړی. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
نشه نه مخې مخ سبق ویلې سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مونږ کولو پنځه کاله کېږي چې زه نشه کوم نشه مې خاص چرس کول چرس سیمرګری بو ما به ډیر کول ځکه چې مرګری جو براغه خامخ به مې یو تر ټکاو بیا مې بل راغه بل مو د ټکاو په حال پنځه سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول بس شپې مو وایل دی ورځې مو وایل تاوان خو درته سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول د زغ خپل اکسونه چې درخاره کوم زه ډیر خایسته کار دلم او ډیر خصوصا و چې مان ششور کړی دا دوه درې کالو کې زموږ سخه روکړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی دا ځکه چې دا نه شډر بد شاید ډېر بد بوټی دا او په تیر خو چارج ډېر بد بوټی دا چې چارج نه مې سه خماري لري او دا پاوډر سیده دا بیا 15 خو راځي خماري لري ما منه د شوخ راغله د شما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیا مر کړی دا د شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړو خپل دکان کې ما ډیر سامانونه خرچ کړی دي کومه ما سره سودا ونه شو پیسې بنه ور سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډا کورونه څوک منه پیدل بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړل ځنګ به مې راوړ بس ما به شاته خرڅاو سی څو به ډیر ارزانه ځنه شیم خرچ کړی ځکه دا ټول دي نشي تاثیر و نشي هغه ما به دا کار نه کوم نشه مینه کولای کنه ما به درک مرزانه شای نه ورکاو سلنګ کې چارس نشه ډر بغیرت شاید انسان بغیرت کوي بغیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکینه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کې کتاب نشاګي خبر واخړه ته غلط او درغو غوای کوم خو ما نه نشان نه وکړ زه به ډېر تاریخ وکړ کینه شما پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډېر مې کړی دی بهجات مې کړی دی نشي په حالت کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتال ته مې رسولې دي او یو ورکه مې ویلې و چې پازې نیمای کارت وا بیرته 12 ټکه وګاڼډ ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیغام وکړل چې بو بیان نه واتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډېر زیات خپاو چې موږ ورته لو بیا زو به خلما جنجال مډر غټ کړل دا هم د نشه په خلاص کې ځکه چې ما سره نشانه وا او یو ورکه ډېر تیز خبر را وکړلې کلب مبارم ته کلب شته دا دروازه ته شیا شوی کلب په دې مې ویلو بیا زو ور الله سمونی ولا مرای وسلم دا بل ورته مشر ورته او دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت ویل ما دومره سخت سخت ویلم چې به زیات هغه ودره په ځلسی کنه به هیڅ زیات سختي ولما نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ وګوملار نه درخي او هیڅ وګوملار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما ډېر قادر کې دکه چې خپل ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول پاربو کې دی ټول نور هوادو کې دی او ټول ځلې مفتادي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بزر ډېر ما ډېر پرمختګ کړو دا و نشاس می کړه د شروع کړه دا زنه پرمختګ کولای شم او مرګره نشم پیرا کولای سپا مرګره دکه چې ما په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې تاسو راز نه ګرځم
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوبې دی نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وای چی هله زرکه و پورته سه همدا مو وخت چې وتختو کنه ملکیو. اکبر نه پوهیږي چی څه پیښو او ولی باید وتختي. هغه دی چی د خپل ملګری خبره نه مانی او بیرته ویده کیږي. څو شیبه وروسته اکبر یو ډارونکي आवाज اوري او په ورختای له خوبه را پورته کیږي. دا چې دا د څه شي आवाज وو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا او اکبر جانا بازه جسیل را گئی
یعنی جنت گولا خدای دین صاف در کی تو رش پا دا څوک خوب دم نه پرېږدي، څومره ښه ویده شوم او تا راویښ کړم.
د مرګ په خوب ویده شې، خوبونه زموږ ټولو خراب شول، پاڅه چې ځانونه وباسو.
بالا راغله چې ځانونه وباسو.
سیر راغی سیر، که ځانونه ونه باسو وړېمو.
سیر راغی زه خو یې نه وینم.
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې.
سیل مې نشته، آرام ویده شه، د خوب کار دی. د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو، وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کېږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نه شم غوځېدلی. خوب راځي زوروه.
په غېږ کې دې هم نه شم وړی، هله ژر شه، لاس راکه والکه.
هو مې درته وویل چې نه شم تلی، بېخي مې سترګې نه رڼېږي.
کا چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزه وخزه، ته د تلویزیون آواز چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز جګوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولې دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بېلابېلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما ماول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا، ستا خوار څه په وس پوره دي؟ خدایا، ته خو زموږ له وطن څه د نشۍ ټغر ټول کې. خدایا، هغه خلک امره کې چې دا غم لړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دامِ خوست دے، 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 دامِ خوست د
ملگری دی ٹول ہو نرمن خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا والی اخت خولی دی تیرے زت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پھر نہ لرے قدر د مل ما پاس پالے ملرے شنی ماس دے کر لرے اوزڑ لرے پگلے ہم گودر لرے وہ